دیوه قدرمن اوریدونکو اولیدونکو د دیوه خبری خبرونه پیل شو. تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سرکار
تاسو ته هرکلی وایو. لومړی تاسو پام راګرځو د خبرونو سرټکو ته. خو نن د اگست 26مه نیټه ده، کال د 2019 د شروع یا د چهارشنبې ورځ ده، او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې لس، په افغانستان کې 9:30، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د ماسپښین 1 بجه ده. ستاسو پام راګرځو د مهمو خبرونو سرټکو ته.
نن په ټوله نړۍ کې په ترګرۍ کې د وژل سو کسانو په یاد کې نړیواله ورځ لمانځل کیږي. په پاکستان کې د سرکاري شمیرو تر مخه په ترګرۍ کې د 20,000 څخه زیات کسان وژل سوي، خو هلته هیڅ دستوره نه ده سوي.
بل لوري ته د پاکستان د سینټ یوې کمیټې د ودونو عمر 18 کاله ټاکلو قانون رد کړی دی، او ویلي دي چې د واده لپاره د عمر ټاکل غیر اسلامي عمل دی.
او د امریکا صدر ډونالد ترامپ ویلي غواړي د کشمیر په کشاله د پاکستان او هند ترمنځ خبرې وکړي. بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي امریکا د پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په کشاله اندېښمنه ده.
په خبرونه کې دا یو شمیر نور مهم راپورونه موضوعات مرکی او راپورونه ستاسو لپاره لرو. تاسو به وار په وار وړاندې کوو، زموږ سره ملګری اوسئ.
د وایس اف امریکا جو ودا کډر منور دونکو بیا هم خبرونه ته شرغ لسته. او لومړی ریپورت هم له پاکستان څخه چې نن په ټوله نړۍ کې د ترګری څخه د ځپل سو خلکو او په ترګری کې د وژل سو خلکو په یاد کې ورځ لمنځل سوي. په پاکستان کې حکومتي شمیرې وایي چې حالته په ترګری کې تر 20,000 زیات کسان وژل سوي دي، خو حالته د دغه ورځې په مناسبت په ترګری کې د وژل سو کسانو یا د ځپل سو کورنیو د یادګیرنې په ویاړ څه دستوره نه ده سوې. حمید الله اور باندې نور تفصیل له پېښوره په دې رپورت کې راکوي.
د پښتونخوا په هر سیمه کې د ترګری نه اغېزمنده کورنۍ خوري ورې دي. په 9 جولای کال 2020 د جمعې په ورځ د غلنۍ په بازار کې یو زورور چودنې یو سلسلور د ممندو د لوی ټبر خلک وجل دی کې د پیرباچا یو رور خمو د هغه نه یو کونډه او درې ماشومان پاتې وو. پیرباچا وای
قیامت وځو ضرور هم یاد کوي چې دکان دکان ته وګا پاتې نو اړه ور بل کې دي هغه مته یا سهل کې تاسو دا په خوشاله دي ولا په غلط دي ولا په خطر کې دي ولا په قصد دي هغه په خپل هغه یاره پنځه کې دي دل وخت دی یلې کې دي خو ته دل وخت دی ما په بازار ته حاله په بازار کې نه ستل ما خپل د تیم دی یو مره خلاص خپل راځي ټول به ټول ولا خو دي ته مو دې دي خپاله شي.
په ترګری ځاپې هو کې د وجل شو کسانو یادګرنا یوازې د جبې پښمیر کې راځي. د کورونو سره دوامدار مالی، ټولنیز، تعلیمي، صحی او نفسیاتي کومک د پاره کومه حکومتي تګلارې نشته دي. زیاتره خلکونه د حکومت د مړي په سر په 3 لک روپې او د جو بلشوي کس نه په 1 لک روپې ځان خلاص کړي. خو په قدرتي افتونو کې د چغورنې د صوبایي محکمې پی ډی ایم په خواني چارواکي حسیب الرحمن وایي دا پالیسی هم په قبایلي ضلعو کې د کال 2014 نه پسته وکارول شوه. د دې وړاندې وجل شوي خلک او اغېزمن د کورنۍ د دې لګ او یو واري حکومتي امداد نه هم محروم دي.
قبایلی سیمه چې کوم متاثر خلکو نه د اغو خو تر د ډیر وخت پورې هغه کمپنسیشن پالیسی چې کومه وا هغه نه و چې یره څوک وفات شي یا خوده نه خاصه څوک متاثر شي د شهرګردی نه د اغو خاندان ته بس سپورت ملوي. هغه په کال 2013 کې چې کوم دینو هغه پالیسی راغه، خو هغه هم د نور ملک په شان ته هغه رنگی نه ده چې څنګه په نور ملک کې هغه ته کم سہولیات ملاویږي. نو زه دا وایم چې د حکومت د طرف نه نه صرف هغه کیش کمپنسیشن کې مسلې دي، بلکې د هغه چې کوم هغه د بحالۍ یعنی د هغه سوشل او هغه اکنامک سپورت چې کوم دی، یعنی د هغه د تعلیم مسلې، د هغه د صحت مسلې، د دې سره ایسوسیټیډ دي، نو معاشي تور باندې هغه خاندانونو ته هغه رنګي سپورت ملاو نشتا مسله ډېره غټه ده هینډل کولو یا د مینج کولو لپاره دی هغه رنګي پالیسی جوړ نه کړه.
په پاکستان کې پر وستیو کې ترهګریزه بریدونه کم شوي دي، خو په تیرو دوو لسیزو کې د وجل شو خلکو په زرګونو کورنۍ د مدام د پاره د بدلو حالاتو سره مخ شوي دي. دا خلک د هیواد په سړکونو، کاروبارونو، بازارونو، د لوبو په میدانونو، جماعتونو، سکولونو، مدرسو او جنازو کې وجل شوي دي. د دوی د یادونې په دویمه نړیواله ورځ د حکومت او ټولنې د دوی د نه یادولو نه دا کورنۍ صرف دا مطلب اغستلی شي د دې بدلو حالاتو مقابله به دوی د ټولنې او حکومتي مرستې نه بغیر صرف او صرف پخپله کوي. حمید الله وی ویر ڈیوا نیوز پېښور.
دا واشنگتن ڈی سی دی او تاسو د جیوا خبری خپرونه ته د واشنگتن ڈی سی د سټوډیو څخه غواګیس او ویني رازو یو بل مهم موضوع ولوري ته چې هم د سیمې په اړوند چې د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې د ځایي تلفاتو ترڅنګ په قبایلی سیمو کې لوی مالی زیانونه هم اوښتي دي او دغه جګړه کې د خلکو کورونه، ښوونځي، روغتونونه، بازارونه، جمعتونه او کلی وران شوي دي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي ارشد مومن په خپل راپور کې چې دغه خلکو مظاهرې هم کړي دي.
د ترهګرۍ ضد جګړه کې جانی زیان اوښتو سره سره د قبایلي ضلعو اوسیدونکو ته لوی مالی زیان هم اوښتی دی. دغه جګړه کې د دوی کورونه، سکولونه او لارې کوسي ورانې شوې دي او د روزګار مواقع هم پکې ختمې شوې دي. د افغانستان سره په پوله پرته د مومندو، بایزو او خویزو سیمه کې هم په کال 2011-12 کې د وسلوالو ضد پوځي عملیات شوي وو. د سیمې خلک وایي په دغه کې د دوی ګڼ شمېر کورونه وران شوي دي، خو د حکومت لخوا ورته لا هم معاوضه نه ده ورکړل شوې. په دغه لړ کې تېره ورځ په غلنۍ کې احتجاجي مظاهره کړې وه. د احتجاج مشر کوونکي تفسیر مومند ورته وویل د دوی په سیمه کې کورونه او سکولونه اوس هم وران پراته دي.
کوم اپریشن دوران کې چې زمونږ کورونه وران شوي دي، زمونږ ودانۍ ورانې شوي دي، زمونږ بازار، مارکیټ، دکان، مدرسه، جمعات، سکول، دا کوم چې وران شوي دي، د دې لپاره موږ ته معاوضه نه ده ملي شوي. نو اوله خبره زمونږ په مظاهره کې دا و چې زمونږ ته د معاوضې راکړی شي، ځکه چې ټول علاقو ته معاوضه ورکړی شوي دي او زمونږ چې کوم اپر تحصیلونه دي نو دا د دې نه محروم ساتل شوي دي.
د خویزو بیزو علاقو نه بیکور شوي خلک د بیکورې وروستو اوس هم پوره خپلو علاقو ته نه دي ستانه شوي. دوی وایي په سیمه کې ورته نه د ژوند تېرولو اسانتیاوې شته او نه پکې د روزګار مواقع موجود دي. ځای خلک وایي د روزګار لویه وسیله د افغانستان سره د ګورسل لاره وه، خو د هغې بندېدلو له وجې روزګارونه ختم شوي دي او اوس د خیبر پختونخوا او هیواد نورو برخو کې ژوند تېروي. د مومندو نه قامي سملی غړی ساجد مومند وایي د طریقاتي کارونو لپاره ورته پنډونه جاري شوي او کومو خلکو ته چې د ورانو کورونو معاوضه نه ده ترلاسه شوې د هغې بیا سروې کولو ورسره اعلی وزیر وعده کړې ده.
انشاءالله زما امید دی چې هر تر سره به دې خلکو ته فنډونه مریږي شي. خیره ک نورو سی ایم سیب سره هم خبره شوې ده، واپس به انشاءالله چې د کومو کورونو سروې نه ده شوې هغې سروې روم کېږي او چې د کومو خلکو آلریډي سروې شوې ده انشاءالله هغوی ته به د دوی معاوضه ملاوي.
ساجد مومند وایي د ګورسل له لارې د تجارت لپاره د پرانیستو خبرې هم روانې دي، خو د پولې پورې غاړه بد امنیت له وجې د ځان ښکار ده. ارشد مومند، وایس آف امریکا، ډیوا، شبقدر.
صف امریکا جیوا دا کتر منور دونکو خبرونه ته ادامه ورکو او اوس هم یو بل رپورټ ولور ته ساسو پام را ګرځو چې د ترګرو ته د مالی سرچینو د څارنې اداره یا بیا اف ای ټی اف چې نړیواله اداره ده غونډه یې په اسلام په استرالیا کې پیل شوې ده او دا به د دې میاشتې تر 23 نیټې پورې دوام لري. په دې کې د برخې اخیستو لپاره د پاکستان د مرکزي بانک ګورنر هم رسیدلی دی او د پاکستان په اړه به هلته خبرې کوي چې د ترګرو د مالی سرچینو د مخنیوي لپاره تر اوسه پورې څه ګامونه پاکستان اخیستي او بل دا چې پاکستان دغه ادارې په خپل خړ فهرست کې اچولی دی. تفصیل ورباندې ارشد حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د خزانه د وزارت بیان وای چې پاکستان د ترهګرو د مالی مرستو او مالی لارډنګ په مخه نیولو کې پرمختګ کړی دی. مطبوعات وای چې د اکتوبر د میاشتې پورې د پاکستان د فاینانشل اکشن ټاسک فورس د خپل فهرست نه د وټو پریکړه به د دوه بیلابیلو جایزو رستو کیږي. ورسپانډان د حکومتي سرچینو د خپل لیکي چې د استرالیا په دغه غونډه کې د مالیاتي انشورنس د سانګو په نظام کې د خوالی په لړ کې د پاکستان د پنځه کلیزه ګامونو جاج اغستل کیږي. مطبوعات وای که څه هم استرالیا کې د ایف ای ټی ایف د ایشیا پیسیفیک ګروپ دا روانه غونډه د منی لانډرنګ او د ترهګرو د مالی مرستو د مخنیوي په حق له د پاکستان د کارکردګۍ سره نیغ په نیغه تعلق نه لري، خو د دې باوجود هم د دغه غونډې څخه ترلاسه شوی رپورټ د اسلام آباد په دریز نیغ په نیغه اثر غورځولی شي. وتلی خبریال او د ایف ای ټی ایف په چارو نظر لرونکي سیړنکار مهتاب حیدر ډیوه ریډیو ته وایي دا وخت دوه بیلابیل عملیات یو ځای روان دي. یو د ایشیا پیسیفیک ګروپ د میوچل ایویلویشن عمل دی. د میوچل ایویلویشن په غونډه کې د ترهګرو د مالی مرستو او د مالی لانډرنګ په حواله د پاکستان د ګامونو جاج اغستل کیږي.
ایک میوچل ایویلویشن کا ہے اور دوسرا جو ہے وہ فیٹف کا جو ریویو ہے.
هغه وایي دا محل دوه جدا جدا عملونه برغ روان دي. یو د ایشیا پیسیفیک ګروپ د میوچل ایویلویشن غونډه ده او بل د ایف ای ټی ایف غونډه ده. اوس چې پاکستان کوم د میوچل ایویلویشن رپورٹ جمع کړی دی، هغه د استرالیا په غونډه کې خپل کړی شوی دی او زما په اند دا د پاکستان په حواله یو مثبت پرمختګ دی. خو د ایف ای ټی ایف د نظر سانې غونډه به په اکتوبر کې کیږي او په دغه غونډه کې به یا خو پاکستان د خپل فهرست نه وښکل شي، یا به ورته د نورو ګامونو امر وشي، او یا به په تور فهرست کې شامل کړي شي. ښکاره دی چې پاکستان د دې نه وړاندې د ایف ای ټی ایف په ایشیا پیسیفیک ګروپ کې ویش نکاتی اکشن پلان باندې د عمل درآمد په حق له یو تعمیلی رپورټ هم جمع کړی وو. دغه ګروپ د انشورنس سرویس په حق له د وو سانګو جاج اخلي. سیلونکی وایي چې د تیرو حکومتونو په نسبت د واکمن تحریک انصاف په واکمنۍ کې د ایف ای ټی ایف په سپارښتنو د عمل درآمد کار تیزی سره روان دی، او په دې لړ کې د انټی منی لانډرنګ د قانون مسوده د قومي اسمبلی د قانون د وزارت د کمیټې منظوره کړې شوې ده، او هڅه کیږي چې دا مسوده د سینیټ نه هم منظوره کړې شي. سرګند دی چې نړیوال مالیاتي ادارې ایم ایف هم د ایف ای ټی ایف د خپل فهرست نه وتل د پاکستان لپاره لازم ګرځولي، او خبرداري ورکړي چې که پاکستان د دغه فهرست نه په وتو کې ناکام شو نو د نړیوالو ادارو څخه ورته ترلاسه کیدونکي رقمونه بندي دي شي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د افغانستان ولورې ته چي د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلي دي چې په واشنگټن کې ګټوره و نه تیره کړې ده، او انتظامیه خبره کړې ده چې بل پړاو خبرو کې به څه دوام ولري او په کومو لارو بزي او کومو فیصله به کیږي. تفصیلات یې تاسو ته راغونډ کړي دي. حکمل روان سادات.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د سیشن به پورس په ویلامیه کې ویلي زلمی خلیلزاد به په قطر کې له طالبانو سره د افغان کشالی د هواریدو په هدف مذاکرات پیلوي، او له افغان چارواکو سره به هم د خبرو لپاره افغانستان ته سفر کوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي قطر ته سفر وړاندې. په یو ټویټ کې ویلي و چې امریکا متحده ایالات د سولې هوکړې ته آمادګي لري، خو په وینا یې وبلیدل شي چې طالبان څومره چمتو والی لري. نوموړي په خپل پیغام کې د سفر کولو په اړه ویلي وو چې لومړی به دوهی تزیه او هلته به له طالبانو سره د سولې په تړاو پاتې مسایل وروستي کړي. د سیاسي چارو څېړونکي وحید مجدال ډیوې سره په خبرو کې ویل د امریکا او طالبانو ترمن د سولې مذاکرات د افغانستان د سولې لپاره برخلیک ټاکونکي وي، او ښایي چې د مذاکراتو ښکېلې خواوې یوې هوکړې ته ورسیږي.
امریکایانو هدف داری چې دا وار قرارداد امضا شي، او هماغه څه چې طالبان ویلي دي د بین المللي شاهدانو په مقابل کې دا امضا شي، خو معنا یې دا دی چې موږ یو لوی ګام سولې په طرف اخلو. خو که بیا هم تیر په سر خبرې دوام وکړي او ځاندنی شي، لکه چې مخکې وشوه په اتم دور کې، په اووم دور کې هم دا خبره کېده چې نور خبرې ختمې دي، بیا وروسته نور مسایل پیدا شو، نو بیا په هغه صورت کې زه باور نه لرم چې که په نهم دور کې هم آخري دور وي او مذاکرات نتیجې ته ورسي.
پوخوانی طالب چرواکی سید اکبر اغا دی وی ته ویل دی مذاکرات دی شامل خو ترمن چې مشورو لپاره تللی و، خای چې په مشورو کې یو څه بدلونونه راغلی وي، خو د خبره په رتلونکو خبرو کې هواریدون کې دی.
ما فکر باندې یو څه خبرې پاتې دي کېدلی شي چې هغه خبرې بداوي چې دوی دواړو طرفو د خپل مشورانو سره د مشورې د لپاره تللي وو کېدلی شي په مشورې کې د څه تغییر او تبديل راغلي وي دغه ټرمپ چې ول چې دلته به استخباراتي خلک پاتې دي خو بیا هم طالبان هم دا وایي د بل طرف هم دا وایي چې خبرې چې پاتې دي چې په هغه باندې په نن پړاو کې خبرې کیږي هغه مشکلي خبرې نه دي هغه حل کېدونکي دي
سیاسي او مدني فعال شکریا جلالزی وای د سولې د نه پړاوونو د خبرو د پیل هڅې په داسې حال کې شروع شوی چې په افغانستان کې جګړو هم زور پیدا کړي
د افغانستان لپاره د سولې هر هغه مذاکرات مهم دي یا کیږي چې په کې د افغانستان د دایمي سولې ثبات لپاره ګامونه پورته شي اما تر ټولو مهمه خبر دا ده چې د افغانستان د ولس غږ واورېدل شي تاوتریخواله راټیټ شي په اوربان باندې سره سلا شي او د افغانانو سر او مال خوندي شي او بیا ورسته دی هغه کوم د سولې جزئیات چې دي هغه بیا ورسته باسي وشي ولی لومړی افغانان ته مهمه ده چې اوربان وشي او امریکا هم د افغان حکومت سره یو ځای پدې کار وکړي
د خلیزاد سفر په داسې حال کې پیل شو چې د قطر په دوحه کې د سولې په اړه د اتم پړاو مذاکراتو کې د شوي پرمختګونو او د لا نورو مشورو د ترلاسه کېدو لپاره تېر اونۍ خلیزاد واشنگټن ته روان شوی و او د طالبانو استازي له خپلو مشرانو څخه خپلې مشورې بشپړې کړې دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یوې خبرپاڼه کې کابل ته د زلمي خلیزاد د سفر په تړاو دا خبره واضحه کړې ده چې نوموړی به د سولې په تړاو د افغانستان دولت سره مشورې که بیا افغان چرواکی با دی ته وهڅوي چې د سولې خپل منځي خبرې پیل کړي حکمل صدات ډیوري ډیو افغانستان
د وایس اف امریکا جوړ د کډرمنو وروډونکو خبرونه لا دوام لري او اوس هم د افغان سولې د پروسې په اړه تاسو ته یو څرګندونه وړاندې کوو پیر زبیر شاه چې زموږ همکار دی د وخت د کانګرس د ودانې لمخې څخه را سره د ویډیو لینک لاري ملګری سعودي ستړي مسې او په خیر راغلی
په خیر
پیر زبیر شاه صاحب کډر ته وسه چې د امریکا صدر ډونالد ټرمپ وایي چې د افغان سولې د پلان په اړه لا تر اوسه ډاډه نه دی چې و به منل سی او که څنګه او هم په عین وخت کې د سولې ځانګړی استازي زلمای خلیلزاد بیا وایي چې امریکا خو آماده ده د سولې وتړون ته خو د طالبانو ته به ګوري واجه څه ده چې دومره غیر یقیني وزاره مسته سوي ده
نو جی غیر یقیني چې کوم حالات دي ما ته خدا سره داسې چې کوم بنیادی خبرې دي د امریکې او د طالبانو ترمنځ بیا د طالبانو او د افغان حکومت ترمنځ اغلا ندی حلسوی او کفرس کا طالبان او امریکا پسند سر راضی ہسی اغب نور خبر چکم ډیر مهمه دی اغب گرانی چې افغانستان شخپلا حکومت او طالبان شینی او پیوم فایقه ورسی اوسه پورې خوچ څومره خبرې کې لکه صدر ترامپ ویلی دی چې دا ډېر روس جنگ دا تلس کال نه موږ لګیا یو او خود دا خبر ها کړی دا چې ټولو سره موږ په تماس شو او اصلي خبره چې کومه دا هغه د دزبندی اعلان یو جامع دزبندی او ورسره افغانانو تر خپل منځ سي او د طالبانو د سیاسي عمل برخه جوړیدل دغه کیسې لا پاتې دي او هغه چې کله پورې هغه نوې سوي مجبور په تشدد هغه سره روان ده او طالبان افغان حکومت سره هنه نکشنی او بیا به طالبان آیا د افغانستان اساسي قانون بمنی د نور د شجد حقوق پاړه د تعلیم پاړه بشری حقوقونه پاړه ډېر خبرې لا بنیادی پاتې دي نو او بل سرنګ دوی زلمه خلیلزاد ټویټ نه دا اندازه کیږي چې طالبان باندې هم دوی لا پوره خبر نه دي چې آیا طالبان راضي هدي کنه دي او دغه باوجود چې دا نام پړاو وسوي او دوی مایک پمپیو دا خبره کړي و چې ستمبر پورې به موږ یو اعلان کوو خو ډېر خبره واضح نه دي او دا سره دسي چې خبره چې کومې دي کفرس کا طالبانو د تشدد کمولو یا د بارني ترهګرو سره چې کوم تعلق دا ختمولو او امریکای ته دا باور ورکول چې افغانستان خاوره به نه استعمالیږي کفرس کا نو دا هغه چې سره تړلې ده چې کله طالبان په هغه حالت شدید دا وعده کولای شي چې کله دوی سیاسي عمل او حکومت برخوي هغوی دال نه دي. نو مطلب دا چې ستونزې ډېرې دي، امانه ده خیال چې ډېر ضرب دوی په څه نتیجه ورسی.
پیرزو برشا صاحب، یوې خواته د سولې خبرې اترې روانې دي د طالبانو سره، او بلې خواته په افغانستان کې د تشدد پیښې هم را زیاتې شوې دي په وروستیو کې لا زیاتې. نو علت یې څه دی؟
نو علت خو دا سلی دستې چې طالبان خو لکه دا بله ورځ چې کومه پیښه شوې وه چې اتیا پورې کسان پکې مړه شول، طالبانو دوی د دغ ذمهداري نه قبوله کړې، داعش کړې ده. نو او طالبان چې کومه خبره کوي، دوی وایي چې موږ به بارني ترګرو سره تعلق ختمو. نو دوی اکثر القاعده یادوي، ولې چې القاعده په 11 ستمبر چې 11 ستمبر دلته حمله په هغه شی ملوث وه. نو هغه خو ټیک ده، هغه خو به دوی تعلق هغه کې خو اوس سوال دا پیدا کړي چې داعش سره به څه کېږي. نور ترګر پاکستاني طالبان دي، ورې هغوی سره به څه کېږي. او نور چې کوم ازبک دي، تاجک دي، چچن، نواخلا، تر یوغور پورې هلته چې کوم ترګر دي او په افغانستان خاوره شي. نو مقصد دا ده چې کفرس کا سلی عمل یا سلی پاره خبرې شروع هوي، خو تشدد روان ده. او تشدد دا ده چې هغه طالب نه کوي، نو دا چې کوم کسان کوي هغوی سره به څه کېږي. نو مقصد دا سلی دسي چې کفرس کا سلی عمل شروع هسي، نو تشدد به نه ختمیږي. ولې چې نور داسې ګروپونه دي چې هغه به تشدد کوي، نو هغه شبیا خبر هغه زی ترایسي چې آیا لکه دا تیر کال هنداسې سوي و چې وروکي اختر سه طالبانو ډزبندی اعلان وکړای، خو په جلال آباد شه حمله وسو او داعش ذمہ داری قبول کړه. نو تشدد کم اول داسې لیدسي چې دا ځانته یو عمل ده، او صلح لپاره طالبانو سره خبره کول دا ځانته یو کیسه ده. او دا دواړه خبرې به ګډ روانې هوي، او که ګډ نه وي روانې دا به یي چې خبرې به کېږي، تشدد به کېږي. نو دا ډېر پیچیده صورتحال ده. او د خبره به اصلي خبره دا وي چې افغانان خپلو شکشېني طالب او افغان، او دوی خبره وکړي او طالب کم از کم دستبندی اعلان وکړي، نو بیا به پته ولګي چې طالب نه کوي بل څوک کوي. اوس دا پته نه کوي چې دا روان څه دي او د سره به څه کېږي لګیا.
مننه پیر زبر شاه صاحب او کورودان،
ډېره مننه.
نو عزتمن اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه دوام لري او ستاسو د ملتیات څخه مننه کوو چې تر دا د مضمون سره په خبرونه کې مالیاس یواری بیازو د افغانستان ولوري ته چې هلته روانې د تیرو 14 سیزو راهسې کومې جګړې چې دي، کورنۍ په افغانانو باندې، په ماشومانو باندې، په میرمنو باندې، په نارینه وو باندې ډیر اثر کړی دی، او هغه هم د ډیرو رواني فشارونو تر لاندې دي. خو د همدغه جګړې لکبل د روغتیا چارواکي هم نتوانیږي چې لاړ شي او هلته دغه څېړنې وکړي او معلومه کړي چې دغه جګړې د خلکو، د ماشومانو او د میرمنو پر رواني حالاتو باندې څومره غیظ کړی دی. تفصيلات یې تاسو ته ماور جلیل راغونډ کړی دي.
شپاړس کلنې مدینه ته اوس هم شپې په خوب کې په خپل سکول کې شوې هاغه دوبمی چودنې وریادېږي چې پکې دا او نور زده کوونکي سخت شوبل شي وو. مدینه خو په دې چودنې کې ژوندې بچ وه، او بدني زخمونه یې هم په مزه مزه ښکېږي، خو دې پېښې د دې په مزغو ډېر بد نفسیاتي اغیزې اچولي. مدینه د افغانستان د نوي نسل هاغو نورو ډېرو ځوانانو او پیغلو په شان ده چې کله یې هم سوله نه ده لیدلې، او ماهرانو خبرداری ورکړې چې په یو داسې هیواد کې چرته چې سکولونه اکثر په نښه کېږي او د نفسیاتي مسلو لپاره د علاج کمی وي، نو د دې اغیزې ډېرې بدې وي. د ننګرهار ولایت د بالا ولسوالۍ کې د داعش او افغان حکومتي ځواکونو ترمنځ جګړې له وجې د پاپن های سکول ودانې ړنګه شوه، او اوس د دې سکول زده کوونکي د کلاو اسمان لاندې سبق وایي. دوی کې ځنو د داعش توندلاري د ځای خلکو سرونه وهلو باندې هم لیدلي. د دې سکول ډایرکټر محمد ولی وای
بمو باندې شاګردان مولود دي، خلک مولود دي، زنانه مولود دي، او ماشومان د مکتب نه غیر ځم مولود دي. او د ذهنیت خبره خو ما ته وکړه چې ذهنیت شپې بده په خپل بسر کې ودی، اما غسانه ورې دي په خوب کېریږي لکه چغې وهي کنه. او دلته جرازم نه ما غیر تشوش سره دی.
د تعلیم د سانګي او چارواکي عمر غورزنګ وای
زمنګه د شاګردانو هغه علمی سویا چې دا هغه ډیره ټیټه ده او چې همدا چې دا ټول پرواهي ناروغي وخت دی استاد ورته تختی ته ولاړ دی یا خپل کې سره یو بل سره خبرې کوي یا دوی په ذهن کې داسې یو حالات تیریږي چې دوی دې ته متوجه کیږي نه چې دغه وشکا دوی تدریس ته وګوري
د پاپن های سکول یو وایز د کون کې پلوشه وای
زه سبې کور نه مکتب تر اعظم نو ما مکتب سره ډیره مینه ده چې زه چې دی بمون نه یری ګمنګ دغه نه ډیر شي نه مونږ یو چې مونږ مخکې زمکه بمون زمکه ته ګور مونږ یې راو چې څنګه چې اوس به چې جنگ شي له بمون روان والی زی مونږ چې مونږ مکتب سره مینه لري ټول
عمر غورزنګ نوروای
د دې په مخ کې انسانانو لال شوی دی د دې په مخ کې د کورنۍ وغړي د لاس ور کړی دی په بمونو لږ ول شوی دی نو همدغه دی چې دا شاګردان ټول پرواني ناروغي باندې اخته دي کچرته دوی سره دولت او یا خیریه مؤسسه په دغه برخه کې مرسته وکاندي چې د دوی د روان ته یو څه دغه سکون حاصل شي او دوی بیرته غادي حالت راشي نو
پینلس کلن عامر ګل وای دی او د ملګری هر وخت اندېښمن وي
دغه جنگ جګړه شروع شي اوس موږ دلته د ماشومان ټول د اصافي تکلیف لري ټول لیونی شوی دی دوه سره دا سودا راځ دلته اوس جنگ شروع شي بم والو زی ټول ویری دلی دی درس نشي زده کوله درس په ذهن کې نه کینی او دا ټول چې د اصافي د لاس اور کړی ټول لیونی شوی دی
د ملګرو ملتونو د ماشومان لپاره فند یا یونیسف تر مخه تیر کال په افغانستان کې په سکولونو باندې د بریدونو پیخي د 2013 کال په مقابله کې درې چنده زیات شوی دی د کال 2013 اخیره پورې د 1000 نه زیات سکولونه د شخړو لامل وتړل شو چې لوجه یې نږدې 5000 ماشومان د تعلیم تر لاسه کولو نه به برخې پاتې شو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو میشن ویل دي چې په افغانستان کې د ماشومانو د وژنې 80% په جګړه کې استعمالیدونکي وسلو د لاسه کیږي
تاسو موږ په ټولنیزو وبپاڼو هم سره لشي فیسبوک POADIVA Twitter @VOADiva, Instagram @VOADiva, and for YouTube @VOADiva News.
وایس اف امریکا جو بدا قدر منوردونکو خبرونه لا دوام لري او وس هم یو بل ریپورت هلور د ساسو پام را ګرځو چې د پاکستان او د افغانستان ترمنځ د غلام خان د دروازې نن رسمي پرانستنه شوی ده د پرانستنې دستوري ته د پاکستان عسکري چارواکي د افغانستان سفیر ټول ورغلي او دغه د پرانستنې مراسم تر سره کړي خو بیا له هغه وروسته د افغانستان سفیر تورخم ته هم تللی او د تورخم په دروازې باندې چې کومې هلې ځلې دي تجارتي او هلته چې کومه وزه ده د هغه جاچې ما خسته دی د ټولو تفصیل راکوي ابراهیم رحیمی چې د آشنا رادیو او ټلویزیون خبریال دی
په دغه ناسته کې چې په غلام خان کې د ازغنتر دی خواته جوړه شوې و د اسلام آباد لپاره افغان سفیر له اسلام آباد نه راغلو ځینې پاکستانی امنیتي منصبینو د خوځ دولتي چارواکو او سوداګرو پکې ګډون درلود د پاکستان د سرحدي ځواکونو د افسر کارنل شاهزاد چې د هغه هیواد په استازیتوب خبري کوي ویل چې د خلکو پر مخ د غلام خان بندر پرانستل د دوړو هیوادونو غوښتنه ده او دا به په اقتصادي وده کې مهم رول ولري
it will have more economic activity for the betterment of people living
da delar pranistal ba da karhe da dwaado gaado osidun ko la para iqtisadi prewzi mug hila laruche da adino asantyao pa barabar walu sara mug der jar dal tarasho aur tun ki ba da gulam khan terminal la lare dera rakda warkda walaro
on gulam khan border trade terminal
د اسلام آباد لپاره افغان سفیر او د خوست ولایت حکومتي او ملکی چارواکو په رسمي توګه د بندر د پرانستلو لپاره د چمتووالي په خاطر د کرخي د غړې ته د کمیسرۍ او ګمرک لوادانه یو لیدنه هم وکړه افغان سفیر عاطف مشال خبري اعلان ته ویل چې د غلام خان بندر لارې د خلکو د تګ راتګ او په دوه اړخیزه توګه د سوداګرۍ د پراختیا په برخه کې د دواړو حکومتونو ترمنځ خبرو کې پرمختګ شوی هم دی
د لارې د خلاصې دوه تنا تجارتي برخنه د ترانزیت او د خلکو د راشه درشه د تاګ راتګ د تسهیلاتو برابرې دل لپاره هم باید لازم کارونه وکړو اغه څه چې پاکستانی حکومت پوری اړه لرله په غوږو کار کړی د غوخوانو مسایل خلاص کړي
کس هم لیوي مودې راهیسې د غلام خان بندر د سوداګریزو مالونو پر مخ پرانستل شوی خو توقع ده چې د خلکو پر مخ د دې لارې په خلاصون سره به اقتصاد لا ودا او پرمختیا عمومی
شاوخوا ولس کله مخکې په خوانی جمهور رئیس حمید کرزی د بندر د رسمي ترانزیت حکم ورکړی، خو لا تر اوسه عملی بڼه نه ده خپله کړې. د سوداګرۍ په برخه کې د افغان مسؤلینو په وینا غلام خان بندر د سپین بولدک او ترخم بندرونو په نسبت د پاکستان ستر تجارتي مرکز کراچۍ ته شاوخوا 400 کیلومتره نږدې دی.
نو چې کله د پنجاب نه زموږ مالونه بار شي، د کراچۍ نه مال بار شي، هغه مال چې هغه ته رسېږي پېښور ته، د کراچۍ مال د خوست له لارې کابل ته رسېږي، دا څومره پارک ته؟ په یو موټر کې تقریبا 100,000 پارک ته په کرایه کې.
غلام خان بندر په کال 2014 میلادي کې د ضرب عضب عملیاتو په نتیجه کې په بشپړه توګه وتړل شو، خو د شاوخوا یو نیم کال راهیسې په ډېره کمه اندازه پرې د سوداګریزو مالونو د انتقال لړۍ پیل شوې. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
خوګو اوریدونکو او کتونکو، تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټویټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي، او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي.
درمنو اوریدونکو اولیدونکو، خبرونه دوام لري او دا مهال زو یو بل مهمه موضوع ولور ته، چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ویلی دی چې د پاکستان سره او د هند سره غواړي چې د کشمیر په کشاله باندې خبرې اترې وکړي. همدارس د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی ویلی دی چې امریکا د پاکستان او هند ترمنځ په دغه ستونزې باندې سخت اندېښمنه ده. تفصيلات یې تاسو ته راغونډ کړی دی اورنګزیب خان په خپل راپور کې.
امریکایي صدر ډونالډ ټرمپ میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې کشمیر شخړه د پاکستان او هند ترمنځ د ډېرې مودې راهیسې روانه ده، او دا یو خطرناک صورتحال دی، او امریکا د دې حل لپاره به پوره هڅه کوي. ډونالډ ټرمپ وایي چې هند او پاکستان ترمنځ د کشیده حالات کمولو لپاره به خپل کردار لوبو، او امریکا به هر ممکن هڅې جاری ساتي. دا پاکستان خارجه وزیر شاه محمود قریشی یو شخصي میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې پاکستان او هند ترمنځ د کشمیر په شخړه امریکا هم تشویش لري.
کی انکو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت خاصی تشویش ہے کہ ٹینشنز کافی رائز ہو گئی.
شاه محمود قریشی وی امریکا په دې تشویش لري چې تر حالات نور خراب نشي. تیر ورځ د خارجه وزیر سره تړلې داسې خبرونه نشر شوې وو چې پاکستان فیصله کړې ده د کشمیر مسله باندې به د انصاف عالمی عدالت ته ځي. خو نن خارجه دفتر وایند ډاکټر فیصل د کشمیر په اړه سینیټ کمیټې ته ویلي دي دا معامله به پاکستان د ملګرو ملتونو بشري حقوقو کونسل ته وړلو باندې غور کوي. ډاکټر فیصل دا هم وینا ده چې د پاکستان په غوښتنه د ملګرو ملتونو امنیتی شورا کشمیر په مسله غونډه رابللې وه. دوی دا دعوه هم کړې ده چې هند واک لاندې کشمیر کې نږدې 100,000 خلک په کورونو کې بند دي. ډاکټر فیصل وایي هند واک لاندې کشمیر کې یو شمیر بندیزونه دي، او صحیح حالاتو نه څوک هم نه دي خبر. د کمیټې یو غړي رحمان ملک وینا ده باید چې پاکستان د کشمیر مسله سفارتي توګه حل کولو کې توندي راولي. بلخوا هندی مطبوعات وی هند حکومت په کشمیر کې د ورځې کرفیو یا کاربندیز ختم کړی دی، او سکولونه هم بیرته پرانستل شوی دي، خو د غیر ماشومان سکولونو ته نه ځي. هند حکومت وی د دې واک لاندې کشمیر زیاتو برخو کې د ټلیفون سرویس پر ځای شوی دی، او سرکاري دفترونو هم کار پیل کړی دی، خو موبایل فون او انټرنیټ سرویس نن ولسم ورځ هم لا تر اوسه نه دی پرانستل شوی. د هند لخوا د کشمیر ریاستي حیث ختمولو پس نه یوازې پاکستان او هند ترمنځ په سفارتي توګه تعلقات خراب شوي دي، خو بلخوا هند او پاکستان شریک پولو باندې دواړه هیوادونه په یو بل د بمباری او ډزو تورونه هم لګوي. تیره شپه د پاکستان پوځ دعوه کړې ده چې هند لخوا په لاین آف کنټرول د ډزو له وجې درې پاکستانیان وژل شوي دي، او ځوابي ډزو کې د هند شپږ پوځیان دوی وژلي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا د خبرونه لا دوام لري، او اوس هم یو بل رپورټ چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل پوج د سر لشکر جنرال قمر جاوید باجوا د کار موده 3 نوره زیاته کړې ده، او وایي چې د فیصله په سیمه کې د امنیتي حالاتو له امله وکړه. خو د جنرال باجوا د دې کار د مودې د زیاتولو سره په افغانستان کې د سولې سره څومره تړاو دی. دا ټول حال به له واشنگټن تر خبره دی 19 خبرونه کې اوري چې کوربه رحمان بنه راي دی.
دا پروگرام واشنگتن ٹو خیبر دے دا واشنگتن ڈی سی نظر رحمان بنرائم. دا پاکستان دا پوز دا وسنی سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا دا ملازمت مدا تر دریو نور کلونو دا پارا پزیات دلو ناقدین وائی. دا وزیراعظم عمران خان دا دی فیصلے لسوبا دا پوز دا نور و علا افسرانو حق متاثر شوے دے. او عمران خان یو بل یو ٹرن اغسته دی، یعنی د خپل زړې نظریه نه پشا شوه دی. خو حکومت په جواب کې وای دا فیصله په سیمه کې د روانو امنیتی حالاتو پرانا کې شوه ده. ناقدین شاید د عمران خان په دې پریکړه نیوکه ځکه کوي چې د هغه د وزیر اعظم د څوکۍ تر لاسه کولو نه وړاندې د پوز د سرلخکر د ملازمت مودې غزولو خلاف سخت خبرې کولې. هغه یو شخصي ټلویزیون ته ویلی وو،
یعنی کب ادارے جو ہوتے ہیں وہ فنکشن کرتے ہیں اپنے قوانین کے مطابق، جب ان کے قوانین آپ توڑتے
کل جزا سو دے انسان دا پارا قانون بدل کرے پدیکھار ٹولے ادارے متاثر کوئے او تباہ کوئے. کل چې په کال 2014 جنوري میاش کې پخوانی جنرال راحل شریف وویل نور نغواړي د ملازمت مودي وغځول شي، نو عمران خان په خپل ټوټر ولیکل قام د جنرال راحل شریف په وخت د نوکری د پریښودلو د پریکړې احترام کوي. د وزیر اعظم لخوا د پوسټ سر لخکر د ملازمت مودې غزولو په حق لا سړنکار لیفټننت جنرال تلت مسعود وای چې لکله نه د پاکستان تحریک انصاف حکومت جوړ شوه دی، نو دا ښکاری چې وزیر اعظم عمران خان د پوسټ پر سر لخکر جنرال قمر جاوید باجوا باندې زیات اعتبار لري او هم د هغه په مشوره زیات عمل کوي.
ان کے جو باہمی تعلقات تھے پرائم منسٹر کے اور چیف آف آرمی سٹاف کے بہت ہی نزدیک ایک دوسرے میں کافی.
ریٹائرڈ جنرل تل مسعود دا ہم وائی چې پاکستان کې چرې د پوز سر لخکر د ملازمت مده زیاتیږي، نو د پوز زیات افسران پر متاثر کیږي. هغه زیاتوي د پوز خپل طریقه ده، کچري د سر لخکر د ملازمت مده غزول کیږي نو د یو شمیر افسرانو ترقی ودرېږي. یو بل پخوانی پوځي افسر بریگیډیر سر محمد خان هم وای چې د پخپلا په دې حق کې نه دی چې د پوځ سر لخکر مده دی غزول شي، خو د هغه په خیال د وسنی سر لخکر د نوکرۍ مده غزول د سیمې د امن لپاره ضروری وو.
زموږ د ملکونو کې چې کوم شخصیت ته هغه زیات حاوی وي په فیصلو باندې د انسټیټیوشن چې کوم دی هغه کمزوري وي په داسې دغه کې نه سره راشي، هغه د خپل خیالات او د خپل چې کوم دغه وي یو مسلې ته د کتو یو طریقه وي هغه چې کوم دی حاوی شي، نو دا چې کوم دی د چې کوم امریکای سره د چې کوم د افغان چې کوم نن سبا انتظامیه په کابل کې د هغه سره چې کوم روابط پیدا کړی دي، یعنی اوس چې کوم مری کې راغلی وو افغان قائدین راغلی وو هغه کې شدید پاکستان مخالف کسان هم راغلی وو چې هغه د پاکستان په لیدو شپ په نظر پوری او پاکستان یو مسلک غنی هغه خپل داخلي مسایلو کې یو داسې فرق غنی چې دا د مسایل پیدا کولو والا یو ملک کې زموږ اندرونی حالت کې مسلو کې، نو هغه د پاکستان تر راغلو هغه د اقرار وکړي چې دا چې کوم قمر جاوید باجوا صاحب کوم کوششونه شروع کړی دي، نو هغه کې هغه سن اساس صداقت کته هغه کې هغه سن اساس هغه کې سنسریټی کته چې دا واقعي دی با مسله حل کول غواړي.
ډیر مننه محترم
صاحب، دا نه مې چې کامیابی به اوس هم راشي، کامیابی یو چیلنج دی، دا به ډېر لوی چیلنج او د دوی چې کوم عزم دی او د دوی چې کوم دغه کې ویژن دی افغانستان د لپاره زما په خیال باندې تاسو ما مخکې نه دی کتلی.
د سند محمد خان مدا هم ته پوسکړو چې دغه خواهش جنرال باجوا کړو چې د نوکرۍ مده دی ورلسې واکړي کنه دا د عمران خان خواهش وو.
پاکستان کې او یا داس نور چې کوم داسې پاکستان په شان د ملکونه دی التا انسټیټیوشنل بیسډ چې کوم فیصله دی کنه هغه کم دغه ممکنات وي، او دې کې زما په خیال باندې د دواړو بده کې خواهش وو، عمران خان صاحب هم خواهش ہو اور فوائد سر لکھ کر بندہ خواہش ہو،
پاکستان کې د وکیلانو سازمان په وروستیو خبرونو تر مخه ویلي دي چې د پاکستان وزیر اعظم د خپل دغه فیصله بیرته واخلي. دا وخت موږ سره د پیښور نه د پیښور د وکیلانو د سازمان مشر هغلی لطیف افریدی ملګری شوی ټلیفون پلیکا. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د جنرال قمر جاوید باجوا د ملازمت یا نوکری مدت تر 3 کال وغځوله. دا مودا تاسو په دې باندې خبرګون سره
دا سیده سید پاکستان خو دا شخکاری چې د فوج د پر جوړ شوی او هغه قائد اعظم چې دوی ورته وایي محمد علی جناح صاحب چې د پاکستان بانی ګڼل شي دا شکر دی چې په حیا عزت کې وفات شوی دی کې خوري خبر چې هغه سره موږ څه کول لو دا خو چې ته د ایوب خان تاریخ راواخلې لو هغه څومره موده په ناستو فیلډ مارشل هم ځان جوړ کړو او دا غیر نه پسته چې کوم دی یا خان راغی بیا دا غیر نه پسته ضیاء الحق راغی بیا دا غیر نه پسته مشرف راغی او بیا پسې کیانی راغی هغه هم دغسې شپږ کاله تیر کړي وو او اوس پکې دا باجوا صاحب شو.
لطیف ابردی صاحب دا خبرې خو موږ وکړلې خپل اردوونکو ته او لیدونکو ته. ساسو نه متپوس دا چې دغه فیصله د پاکستان د وکیلانو د خیبر پختونخوا سازمان د مشر په توګه تاسو ردوي کنه منې؟
نه نه دا څه خبره ده چې موږ نه موږ کمنو سفر نه کوي او موږ ردو سفر نه کوي دا د اسټابلیشمنت خپل فیصله ده او ته کم از کم ته په واشنگتن کې ناستې کی التا عمران خان هم تل او دو گھنٹے پہ ایئرپورٹ ناشتو او دا باجوا صاحب هم تل او دتا گاڈ فان روشو دا یہ وشتو پو سلامی ورتا وشوا را خو خکارا خبر ہوا چی دا بدا دا 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 امیاد با اگزی گی نو کل وکیلانو یو نمائندہ ہوئے چی دا غلط شو او دا دا سے پکاری او دا سے پکار دی دا سے پکار دی دا غا درائے سند احترام خو خو دا خو دا اسمان تا تکل دی نو نور
لطیف ابریدی صاحب ډیره مهرباني چې موږ ته مخ را کړو. ډیره مهرباني. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمد قریشی په خپل یو بیان کې ویلي دي چې وزیر اعظم عمران خان د پوځ د سرلخکر په توګه د جنرال باجوا د ماموریت د مودې غزولو پریکړه د کشمیر افغانستان او سیمې د وضعیت په نظر کې د نیولو له عمله کړې ده. د پاکستان د ځینی څلنکارانو دا خیال دی چې د جنرال باجوا ډاکټرین یعنی سوچ د نورو پخوانیو جنرالانو څخه جدا دی او په سیمه کې د ترهګرې په ضد او د امن لپاره یو پریکړه سوچ لري. موږ سره دا وخت د سکایپ د لارې سیړونکو جانګیر خټک سره ملګری شوی دی. خټک صاحب سلام شه. جنرالانو په مقابل کې اوس چې کوم د ډاکټرین په کې فرق څه دی؟
کوئی فرق دا دے چې دین اول با چې کم فوج او هغه باندې همیشه دا به تور لګیدل کار مارشل او نظری خبر دا چې برای راست حکومت به د فوج په لاس کې وو او بیا کفرس کې دا ستاسو دورم راغله چې کله سویلین حکومت ډېر زیات کمزور و او فوج په کې ډېر بنیادی کردار لو بولو اوس چې کم دی اوس هم د فوج چې کم کردار دی پاکستان حکومت کې هغه زما په نظر کې کم شوی نه دی بلکې دا چې کم باجوا ډاکټراین دی هغه لګون ته شوزن او فارمالایز کړی دی زما په نظر کې لکه ګوري باجوا ډاکټراین ګرځي چې لیکل کتاب نه دی نه صدا کې دستاویز دی چې کم تاسو او تر ریفرنس ورکول شي دا هغه سوچ دی چې کم جنرال باجوا ورستو کال صحافیانو سره په یو ملاقات کې کړو او بیا هغه نه پس پدې باندې ډېر زیات لیکل شوی مو بیا دینه هغه نه هغه ملاقات نه اول په لندن کې یو ادارې کې یو محقق یو پیپر لیکل او هغه کې هم د دې خبرې ذکر وو چې جنرال باجوا کم قسم ته سوچ لري او بیا ورستو هغه باجوا ډاکټراین په نوم سره مخه تر راغله. کم کې دوه بلوې نقطې دي یو داخلي محاذ دی او بل خارجي محاذ دی. خارجي محاذ باندې چې کم د باجوا ډاکټراین چې سو کالډ باجوا ډاکټراین چې کم دی هغه کې دا واضح هوا چې پاکستان ته پکار ده چې خپل چکم د سره گاونډي هیوادونه دي هغه سره تعلقات خکې او چکم د ترخګره په خلاف چکم جنگ روان دي په دې کې خپل کردار چکم دې هغه مثبت کی او چکم هغه خلک چې لکه پاکستان کې ګډ او بیٹ طالبانو په حواله سره مشن دا یو بحث شوه دی او پاکستان مې تورم لګیدل دي چې پاکستان په دې حواله سره مختلف ګوندونه او وسلواله ډلو مرګرتیا کوي نو باجوا ډاکټرل درلان دي کم از کم په چکم مونږ اوریدل دي هغه دا کو چې سرکاری طور باندې خدا صرف تفریق اوس تقریبا ختم شوه دي خو غربی هیوادونو اوس په پاکستان تور لګوي چې شته دي خو هغه کې کمواله راغله دویم دا چې پاکستان سرحدونه دې محفوظ کړل شي د دې لپاره چې کم پاکستان بارډر باندې فینسینګ شروع شول افغانستان پولا باندې چې کم هغه خاردار تار لګول شروع کړي او هغه کار تقریبا 900 کیلومتر نه زیات چې کم پولا د په هغه باندې خاردار تار لګیدل دي او سره دا چې دنه فوجي اپریشن چې کم شروع شوی وي هغه کې زیاتواله راوستل شي او مختلف ډلې چې کم پاکستان ځمکه استعمالوي او نور هوادونو کې لاسوهنه کوي یا تر خدره کې ککړ دي هغه خلاف دیم څه کاروایی وکړل شي نو دا یو څه سوچو بیا اور سره حکومتي سطح باندې یعنی داخلي سطح باندې چې کم دویم هغه هغه داو چې د پاکستان اکانومي د درست کړل شي چې کم ریفورمز دي هغه د مخه تر واستل شي او پاکستانی ادارې د مضبوط کړل شي اوس په دې کې دوه شیزونه ډېر دات واضح تور باندې مخه تر چې کوم ډېر کریټیسیزم هم شوی او خلکو په ډېر دات اعتراض هم کړو یو دا چې جنرال باجوا سره دا خبره منسوب کړل شوی وا چې کوم به پاکستان فوج د دې تردید وکړلو چې جنرال باجوا د اتلسمه آئینی ترمیم خلاف دی تاسو ګوري ورسته سموده کې دا پاکستان مختلف چې کوم سیاسي ګوندونو مشران دي خصوصي توګه مزبده بلال بوټو زرداری ذکر وکم چې چا بار بار دا ویلو چې موږ اتلسم ترمیم دفاع کوو هغه وجه دا و چې جنرال باجوا سره دا خبره تړل کیږي چې هغه د دې خلاف دی بیا هم ورستو کاله پاکستان فوج ترجمان باقاعده اعلان وکړلو چې جنرال باجوا د اتلسم ترمیم خلاف نه دی خو البته دا ضرور ده چې هغه یو فوجي جنرال دی او هر جنرال خپل سوچ راوړي او هغه نظر کې د اتلسم ترمیم کې دنه سب بهتري کې دی شي نو په دې حواله سره خبره واخ هغه د اتلسم ترمیم خلاف نه دریم داوا دویمه داوا چې پاکستان کې کوم ادارې دی ګوري پاکستان کې میډیا باندې کافی پریشر راغلو او تاسو دا مو قتل چې موږ ډیر کم تاریخ کې دا قتل چې پاکستان فوج ترجمان مخه تر راغلی او دا میډیا ته دا هغه ورکړي چې تاسو پاکستان په حواله سره پوزېټیو رپورټینګ کوي او دا څه شو نو بیا غن پس موږ قتل چې پاکستانی مختلف چې کوم صحافیانو تنظیمونه دی هغه د طرفه دا خبره راتل شروع شولې چې هغه باندې ډیر د فشار دې نوم چا هم نه دی اغسته ډیرو خلکو نه دی اغسته سر لک ډیر خلکو اغسته دی خو امید وګ باندې څوک نوم نه اخلي خدا ضرور وای چې په موږ باندې فشار دی او موږ ته هغه ته آزادی نشته دی او په دې حواله تر پاکستان فیڈرل یونین اف جرنالिस्ट هم ته یو دته کوشش شروع کړي دی او غي باقاعده تحریک شکل ورکړي دی او ته چې کم کې تنخواګانې صحافیانو ته ورکول او چې کم صحافتي آزادۍ دی هغه په حواله تر غي کافی زیات आवाज وته چې او چتوي نو امید وګ باندې دا جنرال باجوا په حواله چکه مې خبره هغه تر تړل کیږي او باجوا ډاکټرین په نوم باندې مخه تر راغلی نو دغه دغه ته هتا حکم او بیا چکم ریجنل سطح باندې چکم خبره وي ما تاسو ته وي چې افغانستان سره تعلقات خکول هند سره تعلقات خکول هم پکې ذکر او ور سره ایران سره تعلقات سعودي عرب سره امریکای سره دا ټول هغه کې شامل
ډیر ډیر مهرباني جانګر خټک سره څنګه ملګری شي وای په پاکستان کې د پوزي سر لخکرانو د ماموریت د مودي غزول کوم نوې خبر نه ده په کال 2010 کې د پیپلز ګوند حکومت د هغه وخت د پوزي سر لخکر جنرال اشفاق پرویز کیانی د ماموریت مودا هم درې کالا غزولې وا د دې وړاندې جنرال مشرف جنرال ضیاء الحق او جنرال ایوب خان هم د خپل نوکری مودي غزولې وی آئینی مات کړي وو او پوزي امریت یعنی مارشل لا یې په ځای کړي وو په اصولي توګه د پاکستان په پوز کې هر درې کال ورستو وزیر اعظم د سلورو مشرانو لیپټنټ جنرالانو څخه د پوز د سر لخکر په توګه یو خوښوي شوبدې د ټولنیزو رسنیو علمګر صاحب د جنرال باجوا د نوکرۍ د مودې په سیوا کې دلو په ټولنیزو رسنیو کې سره غلې دي
مدلی صاحب د پاکستان په سوشل میډیا د تیر وزیر احسی د پاکستان فوج سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا د عمران خان د حکومت لخوا د آرمی چیف موده غزولو پر سر د یو نه زیات ټرنډونه چلیدلی او تر دې دمه هم دوه ټرنډونه هیش ټیګ وی آر جنرال باجوا او هیش ټیګ باجوا ډاکټراین از بیک دوام لري. د ټویټر یو استعمالونکی رحمان رشید په خپل ټویټر باندې لیکي د جنرال باجوا د کار موده غزول ښه خبره ده، په جنگ کې مشرتابه بدلول نوی پکار او پاکستان دا وخت هند سره په حالت جنگ کې دی. د ټویټر یو پکارونکی سردار عبدالرحمن لیکي کوچره جنرال باجوا ته د دریو کالو نور مودا سیوا کیږي، نو د دې د لاسا یو لیفټنټ جنرال، درې میجر جنرالز، نه بریګیډران، ویش کرنیلان او یو اتیا میجران اغیزمن کیږي او د ریټایرمنټ نه علاوه بل کوملار نه لري. خبریال احمد نورانی په خپل ټویټر باندې لیکي په سوشل میډیا د آرمی چیف د نوکرۍ موده زیاتې دو په اړه یو زړه پورې تبصره دا هم روانه وا چې پکې سوال کېدلو چې ایکسټینشن په اصل کې چا ته ملو شو، جنرال باجوا ته او کو وزیر اعظم عمران خان ته. خبریال سید شاه په خپل ټویټر باندې لیکي په واک کې دراتلو وړاندې د عمران خان دریز وو چې د فوج د سرلخکر د نوکرۍ موده سیوا کول د فوج اداره کمزوري کوي، خو څېړنکاران ګڼي چې د عمران خان په جنرال باجوا ډډه وهل هغه مجبوره کړي چې اوس بل کوملار نه لري. دا وو د سوشل میډیا په دې موضوع د دیونه مهم ټویټونه.
هم داو د نوروز پروگرام واشنگتن ټو خیبر زنګ پرونه په وپانا www.voadevanews.com هم کته شي. اوس نه زره پروگرام کوربا رحمان بنره اخلم اجازه، خپل خیال ساتای.
د یوې مرکې ولوري ته ستاسو د خوښې فوټبالر کلیم الله چې یو نړیوال فوټبالر هم دی په نړیواله کچه پیژندل شوی دی، د هغه سره نعمت الله سرحدي یو مرکه کړې ده، تاسو ته وړاندې کوو، راځئ چې په ګډه سره وګورو.
ان وای د مرګ د سپای کی پروفیشنل لیگ نشته په دنیا په هر سطح کې، پروفیشنل لیگ نشته په پاکستان کې نشته، او د پاکستان کې نېشنل اکیډمی نشته چې کوم سہولت وکښینان ته ملاوي سکول لیول چمپیونشپ دی. دا کم چې دا د فوټبال کم بنیا چې دی، دا پاکستان دا سیستم چې دی اډی خراب دی. کم چې ګراوندونه دی پاکستان کم چې الان کې دا بنیادی شان دی، کم ګراوند چې نو بیا به کښینان راځي ګراوندو ته راځي لوبي بکی، دا سبب مخ ته بیا مخ مکوت دی. لیکن پاکستان کې هغه سہولت نشته، پاکستان فیډریشن په کم د موجوده دور کې فزات دور کې دولس کال تیر سو، په دې کې موږ ته یو نېشنل ټیم ته، خپل نېشنل ټیم ته یو ګرون نس ملاو د ټریننګ ګرون سټیډیم خو ډیر غټه خبره نه، نو پاکستان کې د فوټبال سول ډیر کم دي. انځه پروجیکټ سې دي د فوټبال غټ سټیډیمونه ور کړی دي، فیفا ور کړی دي، هغه اوس نه کمپلیټ دي، ناغه نست دا کرپشن سوی دي. نو دې ستا اندازه ورګون په دغه پاپس کې بیا کم چې کم د دې پاپس فیډریشن کم دغه تعلقات له د وایس پرزیدنت او د دې او د ډایریکټر دا پاپس کې اختلافات را لې، دغه وایي چې دغه دوی ډېر جوړ شوی دي، وایي پاکستان فوټبال د خاص کر د دور ته تاوان نه رسی، زیات کر تاوان چې د پلیران ترې سي، هغه د لوب سم مېرو مې دي انټرنیشنل لیول باندې فوټبال هغه ته نه ملاویږي، کم چې نېشنل لیگ دی هغه ته نه ملاوي، کم چې دی کم کپ وګټي هغه بارته دي نه سي ګټلی، هغه فیفا او ایف سی سی دی نه، او کم چې جنکیان دی هغه لیگ دی هغه لنسته، داغه فوټبال 15 کال کې شي بند ولاړ، هلکه داغه فند چې دی فوټبال فیډریشن ته ملاویږي، اوسو ملاویږي، لیکن فوټبال فیډریشن هغه فند چې دی هغه
دا اوسو ذکر وکړي د پاکستان فوټبال فیډریشن او پاکستان کې د فوټبال تاسو خپل د ترقی منزلونه واوریدونکو کتون ته وایس دا وخت کم پوزیشن دی؟
زما کم پوزیشن چې ما کم خوابونه چې زبا داس مرلې ترازم چې هغه ما د مخ کړه تک د پاره ډیر مستقبل ډیر بهتري نه، هغه دا فیلال عراق لیک ته زر عالم داس ما د پاره ډیر غټ اپورتونټی ده، چې ته زه د لیک ترال عراق لیک چې دی په هغه پیشه کې پنځم نمبر باندې، په پاکستان فوټبال چې دی پیشه کې پښپورت سلوشتم نمبر دی، او عراق فوټبال پنځم نمبر دی، او دغه وایس د لیگ ټیم چې دی هغه اف سی چمپیونز لیگ، اف سی چمپیونز لیگ هغه دی چې پای کې د ټول ایشیا سره ټاپ هغه لس دول استمان چې دی هغه په دې کې حصہ اخی نو دی وایسته د ایشیا ټول میچونه دی هغه لایف راځي په ټول ایشیا کې ګور انسان دی وایسته ته یورپ کلب او اسمر دی عراق کلب سس دی هغه یورپ ته پلیرام لاړو قطر ته لاړو ډیر غټ لیگ دی سعودي عرب ته لاړو نو دی رادار کوم چې زسته لو بکین او تاسو د بار ټیمز دی ته لایف میچونه ګوري هر میچ دی هغه په ټیویانو باندې راځي پر قطر سپورت باندې دبي سپورت باندې سعودي عرب سپورت باندې پر دې باندې راځي میچونه ګوري نو دی ساته ته اپورتونټی ملایوي شته نور مرکونه تا کتلې سي کم چې دا پاکستان کې موږ لیک کاوي کوم چې کرغستان ولای په نول همې چونه په ټي وي باندې ښکار کېدل دا اوس موږ لږ کمی ولا سي هغه پر تک باندې ډېر موږ تک کمی محسوس کېدل لیکن وو سي کم عراق لیک شي په دې کې ما ډېر غټ اپورتونټی دي مستقبل لپاره سکه دې کاز شلو بو کوم چانس دا چې د یورپ لیک ته ولاړ سم یا د سپین لیک ته ولاړ سم
نعمت الله سرحدي وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټي وي چمن
کدرمن اوریدونکو او سمزو د خیبر پښتونخوا لوري ته چیرې چې د ابازو امونه رسیدلې دي تفصیل راکوي ملک وکاس په دې رپورت کې
د پښتونخوا د خورې کې یو خو ډېر سيزونه مشهور دي نو بل خو یې د ابازو امونه هم ډېر نوم لري چې د پاکستان نه بهر یې هم ډېر شهرت رسیدلې دي ام خو هسه خوندور میوه ده خو د ابازو امونه بیا یو خپل ځانګړې خوند او رنگ لري د ابازو پسیمه کې د امونو غټ غټ او پراخه باغونه یو عجیبه رنگ لري او د لری لری نه خلک نه یوازې د دغه امونو په خوند پسې راځي بلکې په دغه باغونو کې د امونو د خوړو نخوند اغستو سره سره سات تیرے هم کوي حبیب الله چې یو باغ یې په اجاره اغست دی وای چې د ابازو ام خصوصیت دا دی چې دا په اخره را لګي خو مارکیټ لري او هم دغه شان آمدن یې هم معقول دی
سند چې دین غلګ زیات ګرم دی سند در ټول نمخ کې ختم شي واپس یې ملتان دی ملتان هم ختم شي زموږ د ابازو دغه خصوصیت دی چې دا د ټولو نه لیټ دی دې موسم لک خره یخ دی او جیونو او سواتین را سره خوا کې بیګي اور دې خوران اسوات یو بل یو وړو کې نیر دی غره نمنس کې بیګي او منس کې دامونه ولاړ دي
اسلام الدین چې د ابازو باغ تر اغلې دی وای چې د ابازو د امونو صفت دوی په قطر او هنګو کې اوریدل دي او په خصوصي توګه د دغه امونو د خوړلو او اوړلو لپاره راغلي دي
او وګي مور غلي د سیال تا امخ کې نقل کړه او کنه زه هم بد سین په غاړه خوري ملازه دا ډېر خزای دا ډېر ابازو ډېر ملک تا او دا لو باغ دا ورکی دا مو په چرتم له دولنه اوس وای شان سره روغ او دا مو وقته او ډیر خوګه مو نه ډیر تاریخي مو نه
دا بازو د امونو باغونو سره خوا کې د خرص د پاره دکانونه او د جوس دکان هم جوړ شوی دی چې هلک راضی او د ابازو د امونو نپکی خوند اخلي ولې چې دا سوچا ام دی او د کاربیټو نپاک دی سلیمان وای
ای ابازو امونو تراغلو او د دې زمونه چې کم دي د کاربیټو نه بغیر امونه دي د بوټي پاخه دي او سیلم راغلو چې کارمو هو امونه مخرو تپتا کې د بدرې ورځې راځو
د ابازو د امونو باغونه د سیمه او خیبر پښتونخوا په زری سند کې لوی کردار لوبوي او مقامی او ملکی کچنا علاوه دا امونه بین الاقوامی مارکیټ کې هم په خنوم خرسيږي او د ملک د پاره زره مبادله د غټلو ذریعہ هم ګرځي ملک وقاص خان وایس اف امریکا ڈی ون نیوز
په خیر اغلی بی بی شیرینا کی تاسو ته هر کلی وایو
بی بی شیرینا
پښتنو مېرمنو ته په زړه پورې خبرونه ورکوي
خزي په خپل آینده په هیدل غواړي
وی او ای ډیوا د خزو غغلا زی ورکوي
موږ په خپل حوصله نه بیلو موږ په سکولونو ته ځو موږ په تعلیمونو کې خپل
پښتنو کړی
وی او ای ډیوا زی دی
وی او ای ډیوا
د دیوه قدرمنو لیدونکو او اوریدونکو خبری خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدله او د دې خبرونه وروسته به د شپه په خیر خبرونه تاسو اوري د بیروز خان صاحب سره او نن به په ونو بوټو باندې تاسو راغیږي د موسم هم د ونو بوټو د کرلو دی او تاسو کولی شئ چې ټلیفون وکړئ خپل نظر هم شریک کړئ تاسو په سیمه کې په چم گاوند کې آیا تاسو بوټي ونې کرلې دي او کنی دي کرلې او یا داسې کوم پلان لري چې وکړئ نو دغه ټول باندې به د بیروز خان صاحب سره په خبرونه کې وغږیږي ټلیفون له لارې کولی شئ چې په خبرونه کې برخه ولرئ زه ستاسو کوربنه د دې خبرونې منزه شهید او زما سره کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونې پروډوسر ماوش جلیل تاسو نه اخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو سرلوړه او آباد اوسئ.